د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخم تاسو هر کله وایم په دې خبرونه کې د غرمې 12 بجې دی او له 12 څخه تر 2 بجې په دې خبري سات کې تاسو بلا بیل ریپورتونه لرو. په دې ریپورتونه کې به واره چې په کراچۍ کې پولیس وایي د لشکري جنگوي د سین صوبې مشر نیولې دي. د دې ترڅنګ نور ریپورتونه هم را سره شته. خو اول لا منور شاه خبر نور
لو سکین براته پر نه خاو ده.
اول د خبرونو سرټکی په کراچۍ کې په فرقیزو پیښو کې د ککړې یوې وسلوالې ډلې ځای مشر نیول شوی. د نیټو د اعلی سطحې یو وفد د افغانستان په سفر دی او په نیویارک کې یو بنگلاديشي تن د ترهګرۍ په تور کې نیول شوی دی. او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته. د کراچۍ پولیس وایي پرون یې په فرقیزون خطو کې ککړ د حافظ قاسم رشید په نامه یو تن نیولی او وسله یې ترې هم ترلاسه کړې ده. د کراچۍ د سی آی ډي پولیسو چارواکي وایي حافظ قاسم رشید په کراچۍ ښار کې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکري جنگوي د سین څانګې مشر وو. د هغه خلاف د ښار په بیلابیلو تاڼو کې د سلو نه زیاتې مقدمې درج شوې دي. بلې خواته په کراچۍ کې د اخوډب لړۍ روانه ده. د تشدد په تازه پیښو کې د کی ایم سي د یو افسر او یو پولیسواله په ګډون لور کسان وجل شوی دی. ډاکټران وایي د ملاله یوسفزی علاج په موثره توګه روان دی. د برتانیا د برمنګم ښار د کوین الیزبت هسپتال ډاکټران ویلي ملاله د مضبوطې قوت ارادي مالک ده او دا ډول زخمی شوی تن په علاج کې دا خبره ډېر اهمیت لري. په پاکستان کې د اپریشن وروسته د ملاله په سر کې پړسوب راغلی و چې برتانیا ته د رسیدو سره سم یې ټیسټونه وشو. ډاکټران وایي که څه هم د دې علاج به وخت اخلي خو ناممکنه نه دی. بلخوا په ټوله نړۍ کې د وسلوالو طالبانو د دغه برید غندنه روانه ده او خلک د ملاله د روغتیا لپاره دواګانې کوي. د پاکستانی چارواکو لخوا جاری کړی شوی تازه شمیرې ښایي سکال د پشکال سیلابونو په هیواد کې په تیرو 15 هفتو کې 1,515 کسان وژلي او څه باندې 500 لکه یې متاثره کړي دي. د قدرتي افتونو د نظم ادارې NDMA ویلي د ستمبر د میاشتې راهیسې په ټول ملک کې خواوشا 2,60,000 خلک په امدادي کیمپونو کې دیره دي. د یادې ادارې لخوا په روانه هفته کې جاری کړی شوی د دې شمیرو له مخه د پشکال د سیلابونو څه باندې 4,500 ایکړه ځمکه باندې ولاړ فصلونه هم تباه کړی دی. د امریکا د خزانه وزارت پرون د ترهګرو ډلو سره د مرستو په تور کې په پاکستان کې درې کسان د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. په دوی کې دوه تنه مولوی ادم خان اچکزی او علي چودري د پاکستان شهریت لري. په دوی دواړو واشنگتن تور لګولی چې افغان طالبانو، پاکستانی طالبانو او په ازبکستان کې وسلوالې ډلې اسلامي غورزنګ ته دوی بارودي آلې ورکولې. د بندیزونو لاندې راغلی دریم تن قاری ایوب بشیر نومیږي چې د معلوماتو له مخې د ازبکستان او افغانستان شهریت لري. په دې باندې تور ده چې په افغانستان او پاکستان کې د ازبکستان د اسلامي غورزنګ د مالی مرستو تنظیم چلوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د نیټو د غړي هیوادونو د سفیرانو د اعلی سطحې وفد د افغانستان په سفر دی. د نیټو لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي د دوی د فیصله ساز څنګه نارت اټلانټیک کونسل د وفد چې مشرۍ د نیټو مشر اندرس فوخ راسموسن کوي پکې د یو شمیر غړي هیوادونو سفیران شامل دي. دوی با په افغانستان کې د صدر حامد کرزی د افغان حکومت د اهم چارواکو د پارلماني غړو او د غلطه د موجود نړیوال ټولنې د استاد سره لیدل کتل کوي. د بخښنې نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په هرات ولایت کې د هغه ازوانې خزینه په مبینه توګه د سر غوسولو غندنه کړې چې د سخرګنۍ لخوا د مجبورولو باوجود یې د بدکارۍ نه انکار کړی و. یادې ادارې ویلي د ماګول غمیزه پیښه څرګندوي چې په افغانستان او سیمه کې خزی او جنکۍ د تشدد سره مخ دي. په امریکا کې د امنیسټي انټرنیشنل مشر سوزین نوسل په افغان حکومت غږ کړی چې د ښځو خلاف د تشدد د ختمولو لپاره د په هیواد کې د 2009 کال قانون عملي کړي. د انساني حقوقو ادارې وایي دغه قانون باندې ډېر لږ عمل کیږي. په نیویارک کې د بنگلاديش یو تن وفاقي ریزرو بانک ته د بم کې خودلو په تور کې عدالت ته وړاندې کړی شوی دی. قاضي نفیس نومې دغه 21 کلن کس چې د 4.5 کیلوګرام بارودونه ډک ګاډی یې د دې بانک ته ودانې مخې ته ودرولی و او په خپل فکر یې د موبایل ټلیفون په ذریعه د هغې د لوزولو کوشش کاوه د استخباراتي ادارو کارکوونکو نیولی دی. د دې نه وړاندې د نیویارک پولیس یو چارواکی ری کیلی د قاضي نفیس په اړه وایي
This individual came here for the purpose of doing a terrorist attack. He came here in January.
داتن دلتا د ترهګر کاروي کول په غرض راغله. د دلته د زده کوونکو په ویزه راغلی وو چې په امریکا کې د یو ډول جهاد کولو اراده لرله. په دې غرض اول د نیویارک سټاک ایکسچینج ته ورغله، خو د ډیر امنیتي ګامونو له وجې اراده بدله کړه او وفاقي ریزرو بانک یې خپل هدف وګرځوه. د امریکا د انصاف وزارت ویلي د ریپورټونو تر مخه نفیس په بهر ملکونو کې د ترهګرې ډلې القاعده سره رابطې لرلې. ایرانی نجاد امریکایی تن پرون ومنله چې د ایرانی پوځیانو سره په ګډه غوښتل په امریکا کې د سعودي عرب سفیر ووجني. اته 50 کلن منصور ارباب سیر په نیویارک کې په عدالت کې دغه اقرار وکړ. نوموړی چې د امریکا شهریت لري او ایرانی پاسپورت ورسره دی به په 15 کاله بند محکوم شي. او بل خبر دا چې د تاجکستان د تعلیم وزارت په هیواد کې د ټولو یونیورسيټو مشرانو ته هدایت ورکړي چې د نړیوالو ګروپونو لخوا جوړ کړی شوی سیمینارونو، ورکشاپونو او نورو غونډو کې د خپل زده کوونکو د ګډون کول نه منې کړي. د دغه وزارت یو چارواکي علي دود رسولوف د مشال ریډیو تاجک څنګه ته د خبر پخلی کړي چې د روان میاشتې په سر کې د ټولو یونیورسيټانو انتظامیه ته لیږل شوی خطونو کې ویلي چې په خپلو طالب علمانو د نړیوالو تنظیمونو لخوا جوړ کړی شوی او غونډو کې په ګډون کولو ټینګ بندیز ولګوي. نوموړي د نړیوالو تنظیمونو د انجنډې په اړه اندېښنه ښودلې ده او وایي چې زده کوونکو ته پکار دی چې د دوی په غونډو کې د ګډون کولو پر ځای خپل تعلیم ته توجه ورکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له منور شاد خبرېدل اوریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل اوریدل شي. د کراچي پولیس وای فرقیز نخټو کې ککړ د لشکري جنگوي د سن صوبې مشرینولې
د د پزت د سلو څخه زیات کې سونه لیکل شوې دي. د د پسر سن حکومت 15,00,000 روپۍ انعام هم کې خود لیو.
پر ملالی یوسفزی او نورو بریدونو پاړه د طالبانو وضاحت خلک څنګه غني؟
خلک دا غړي چې نه په اسلام پوي نه په شریعت پوي.
چارواکی وای شمالي وزیرستان کې د عملیاتو فیصله نه ده شوې، خو کوشي د بیکروشو خلکو مرستو ته تیارې لري.
کلم چې اپریشن کیږي نو دا غي باقاعده د مخکې نه دی مونږه وای او کچري د اپریشن په نتیجه کې خلک بیکور کیږي به مونږه سزا کوی متحده او نور د نړیوالې ادارې دي چې هغه د بیکروشو خلکو مرستې کوي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو. هله دا چې د مشال سره وسه ولمبي ريپورت ته اردو اوریدونکو د کراچي پولیس وای فرقیزه نخټو کې ککړه د لشکري جنگوي د سن صوبې مشر د وسلې سره نیول شوې. پر هغه حکومت د 15,00,000 روپو انعام هم مقرر کړ. د پولیسو په وینا د دې ترڅنګ 50 نور کسان د بیلابیلو جرمونو سره د تړاو په تور نیولې دي. همداراز د ښار کې په تازه تاوتریخوالي کې ځینې خلک وژل شوي دي. د دې هر څه په اړه تفصیل د ظفر کریمي په ریپورت کې اورو.
د کراچۍ پولیس وای د شروع یا چهارشنبه په ورځ د خار له پټیل پاړې څخه د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکر جنگوي سره تعلق لرونکې یو تن نیولې ده. د سی ای ډی پولیسو د مشر چارواکي غلام شبیر شیخ په وینا نیول شوې تن حافظ قاسم رشید نومیږي او هغه د لشکر جنگوي ډلې د سین څنګې مشر وو. د هغه په خبره نوموړې په کراچۍ خار کې د ترسره کیدونکو فرقیزو نښتو او هدفي وجنو د سلو څخه په زیاتو کیسونو کې پولیسو ته مطلوب وو. دی وای د پزت د سلو څخه زیات کیسونه لیکل شوې دي. د پسر سن حکومت 15,00,000 روپۍ انعام هم کې خود لیو او نوم یې پسر کتاب یا ریډ بک کې هم شامل وو. دی په خار کې د وکیلانو، ډاکټرانو، پولیس سرتیرو او د شیعه مسلک خلکو په وجنه کې پولیسو ته مطلوب وو. پولیسو د سره لاسی بم، یو کلاشینکوف او یو تمانچه نیولې دي او د په اړه یې نورې پلټنې هم شروع کړې دي. د سی ای ډی پولیسو د مشر په خبره په دې ورستیو کې د یادې ادارې سرتیرو د ناقانونه ګرځول شو ډلو ګڼ شمېر غړي نیولې دي او د دوی د نیولو سلسله لا هم دوام لري. د دې ترڅنګ د نیم پوځي دستو یا رینجر ځواک ویان درسنیو ته ویلي چې د دوی سرتیرو د خار له پهلوان ګوټ، ګلستان جوهر، منګو پیر او نورو سیمو څخه د پلټنې د عملیاتو په مهال 50 مشکوک کسان نیولې دي او له هغوی څخه یې پوښتنې ګرویګنې شروع کړې دي. بلې خواته په کراچۍ ښار کې د تشدد د پیښو سلسله روانه ده. پولیس وای د اخوډه په تازه پیښو کې د چهارشنبه او زیارت په منځنۍ شپه د خار په بیلابیلو برخو کې څلور کسان وژل شوي دي. د پولیسو په خبره په وژل شوو کسانو کې د کی ایم سی د محکمې لوړ پوړی چارواکی شفقت او یو پولیس سرتیری هم شامل دي. د یادونې وړ ده سند حکومت امنیتي ادارو ته په کراچۍ ښار کې وروسته له هغې د سخت امنیت ټینګولو دپاره ویلي کله چې د سند صوبې داخله محکمې لخوا په خپاره شوي یو رپورټ کې په کراچۍ ښار کې د ترهګرو لخوا د بریدونو ویره ښودل شوې وه. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
اوریدن کو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د افغانستان د ملي امنیت یا استخباراتو اداره وایي چې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د خالد اورزی ځان وژن کې حمله د دوی کوم کارکونکو نه ده کړې. دا حمله په معروف ولسوالۍ کې د استخباراتو په ودانۍ کې شوې چې پکې د کندهار د ملي امنیت مرستیال، دوه امریکایان او د استخباراتو ځینې نور کارکونکي وژل شوي دي. حمید مومند یې په اړه رپورټ لري.
دا قندهار په معروف ولسوالۍ کې د شنبه په ورځ د حمله په داسې وخت کې وشوه چې د امریکایانو او افغان استخباراتي مامورنو یو پلاوی د ملي امنیت ودانۍ ته ورسېد. د ورکل شو معلوماتو له مخې په دې حمله کې په قندهار کې د ملي امنیت مرستیال غلام رسول، د دوه ساتونکو د ملي امنیت یو بل مامور او د سی آی ای د یو افسر په ګډون دوه امریکایان ووژل شول. که څه هم امریکایي او ناټو چارواکي دا باور څرګندوي چې دا حمله د ملي امنیت د یو ساتونکو لخوا شوې، خو په کابل کې د دې ادارې وان شفیق الله طاهری په دې اړه په رسنیو کې خپاره شوي رپورټونه په کلکه رد کړل. د پزنو رسنیو دا تور هم ولګاوه چې د غیر باوري سرچینو په حواله د دې خبر په خپرولو سره په امنیتي ادارو کې اندېښنې زیږولې.
کسی از لباس یا از یونیفرم سرباز امنیت ملی استفاده کرده بود؟ به هیچ صورت.
دی وی یو کس د ملي امنیت د سرتیری له جامو او یا یونیفرم نه ګټه پورته کړې و. هغه کس چې د ځان وژن کې حمله کړې په هیڅ صورت د ملي امنیت کارکونکو نه و. خو د خوښنې زیاده ده چې زموږ دوه کورنیو رسنیو د ځنو داسې سرچینو په حواله چې د ملي امنیت په اړه د ځواب ویلو مسولیت نه لري، دا نیمګړې او ناسم خبر خپور کړ او په امنیتی ادارو کې د اندېښنې سبب شول. بلورتن نیویارک ټایمز ورسپانه بیا په افغانستان کې د ناټو د قومندانې په حواله په رپورټ کې لیکلي چې دا حمله د ملي امنیت د یو ساتونکو لخوا شوې. د ورسپانه په وینا د ناټو چارواکي لا هم دا فکر نه کوي چې ګواکې امریکایان د دې حمله اساسي هدف وو. خو دا جلا خبره ده چې دوی په ناسم وخت کې په ناسم ځای کې وو. د ورسپانه په وینا په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه کېدونکو حملې د بهرنیو سرتیرو لپاره په ویجې د ستونزې بدلې شوې او په روان کال کې د وژل شو بهرنیو سرتیرو په سیلو کې 15 جوړوي، خو تر اوسه پورې د ملي امنیت د کارکونکو لخوا د داسې حملو په اړه ارقام نه دي موجود. د افغانستان د ملي امنیت اداره د امریکا د سی آی ای لخوا روزل کېږي او تمویلېږي، خو ورسپانه لیکي چې په روان کال کې دا حمله لومړنۍ بېلګه ده چې پکې د ملي امنیت یو کارکونکي لخوا د ناټو د 200 کسانو د وژلو ادعا کېږي. خو تر اوسه پورې د حمله کوونکي د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي چې د څوک او په څه ډول دا چاودېدونکي مواد له ځان سره انتقال کړی وو. له دې مخکې په 2009 میلادي کال کې یو اردني ایجنټ په یو ځان وژونکي حمله کې سی آی ای ته درنه مرچوبله اړولې وه. په دې چاودنه کې د سی آی ای و مامورین او قراردادان وژل شوي وو.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په ملال یوسفزی د برید نه پس وسلوالو طالبانو یو شمیر بیانیې جاری کړې دي چې پکې وضاحتونه شوي چې دوی ولې پر ملال برید وکړ. د طالبان لخوا دغه په بیا بیا وضاحتونه کوم خواته اشاره کوي؟ دا د مجید بابر په رپورټ کې ورو.
د تیر نه په ورځ په ملال یوسفزی د برید نه پس طالبانو یو شمیر بیانیې جاری کړې دي چې پکې د اسلامي حوالو سره په ملال باندې د برید په اړه جوازونه ورکړل شوي دي. دا ډومبه ځل دی چې پاکستانی طالبان په بیا بیا وایي چې په ملال برید عین د اسلامي تعلیماتو مطابق دی. خو د هغوی دغه جوازونه په پاکستان کې د هر طبقې فکر علما ردوي. په دې اړه یو سوره د مخکې د سنی اتحاد کونسل سره اړه لرونکو 500 اسلامي عالمانو د یوې فتوی د لارې د پاکستانی طالبانو دغه عمل غندلی او رد کړی. کړی دی. دا چې په ملالې یوسفزۍ د برید نه پس طالبان ولې په بیا بیا وضاحتونه کوي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری وایي چې په ملالې د برید نه پس پاکستانی ولس او نړۍ ډېر سخت غبرګون ښکاره کړو او هغه ډلې یا خلک چې مخکې یې د طالبانو حمایت کولو هغوی هم اوس په ډاګه د دوی مخالفت کوي.
پریشانی کی باعث
یہ بات بن رہی ہے کہ بہت سے لوگ دا پریشانی خبر ادا ٹولن ڈیر ہاگا وگڑی چن دا طالبان و پرزید اونے ملا تڑی اوز اگوئی ہم دہا گو ڈلو یا خل کو پشا ادر چل طالبان و مخالف او دہوئی دا کڑن و بئی گندنا کولا دا دین علاوہ چ سمرا مذہبی مشران دی اگوئی ہم پہ دے اڑا وضاحت نہ کبھی او طالبان ہم پہ وضاحت نو ور کولو مجبور شوی دی نو دا دے رجحان نہ اوز طالبان ڈیر پریشان
کی طرف سے بھی رجحان سے تھوڑے سے
پریشان ہیں. پاکستان کی مذہبی حلقی د طالبان الاخوا هغه اسلامی حوالے چې لمخې په ملاله د برید جواز صحیح او عین اسلامی غنی دغه جوازونه غلط او صحیح نه غنی. په پیښور کې د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاه چې د پاکستانی طالبانو دغه ډله د نږدې نه پیژني وای چې د پاکستانی طالبانو په صفونو کې اسلامی عالمان نشته، نو ځکه اوس هغوی ته دا ګرانه ده چې د اسلام او قرآن صحیح تشریح وکړي.
خلک دا غړي چې نه په اسلام پوهیږي شریعت ہوئی گی اور نیو کے سب طرح دایو کریمنل سینڈیکیٹ سے پیسوں کا پارا دے ہر سے کئی اور اسلام پن مانے کئی نہ پارے تو یہ مانے اسلام کا ہوم ڈیر کا نقصان کرتے دیکھیے مذہبی خلق نشتہ دیکھیے لگا سو عالم دین نشتہ کی اگر پتی مانی سو چکی کہ ہموں گا دونوں نقصان مسلمانان سے سو مسلمانان وجنو ددی علم لگا تو وہ ددی جی کا مشان بھی حاکم اللہ مسود گرا دعوت سے علم دے دعوت محمد عمر فاروق کی اجازت سے علم دے لشکر اسلام والا کی جان تو مسلمان اجازت سے علم دے
بریگیڈیئر محمود شاہ وائی جی کوس د پاکستان حکومت د دوی پر رد عملیات پیل کړل، نو د دې عملیاتو نتیجې د پخوا پشان نوی بلکې د دوی په نظر اوس با د دوی پر رد د قبایلی سیمو ولس په خاصه توګه او د ټول پاکستان ولس په عامه توګه د پاکستانی پوس پشا ودرېږي.
د مجید بابر رپورٹ مورید اوریدونکو په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې او ځل بیا د پوځي عملیاتو ګنګوسی دي. تاسو په دې اړه باندې د مجید بابر په ریپورت کې هم اوریدل او په همدې اړه تاسو یو بل ریپورت هم لرو. که څه هم چارواکي وایي چې شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو هیڅ فیصله نه ده شوې، خو په دې اړه ګونګوسې روانې دي. څېړونکي او کارپوهان وایي که دغه څه وشي نو له قبایلي سیمو څخه کډه شو خلکو په شمېر کې به زیاتوالی راشي. له قبایلي سیمو څخه په لکونه خلک لاوار د مخه بې کوره شوي او کمپونو کې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر پاکستان شمالي وزیرستان کې د ترهګرو خلاف د عملیاتو کولو فشار ډېر شوی دی. ګلایاس په دې اړه رپورت لري.
په قبایلي سیمو کې له مودو راهیسې فوځي عملیاتو له کبله په لکونو کورنۍ په کډه کولو مجبور شوي دي. دا وخت هم د کورمی، خیبر او مومندو زرګونو کورنۍ د خیبر پښتونخوا په بندوبستي علاقو کې جوړ کمپونو کې د کډوالۍ ژوند کوي. د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو د نظم ادارې د شمیرو تر مخه د باجوړ، مومند، خیبر، اورګزی، کورما، جنوبي وزیرستان او د اف آر ټانک نه 3,00,000+ کورنۍ د ناامنیو له کبله بې کوره شوي وو. په دې کې د 1,500,000 نه زیات کورنۍ خپل کورونو ته ستانه شوي دي. همداراس ګنګوسې دي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد فوځي عملیات کیدونکي دي. که څه هم د فوځي عملیاتو حتمی پریکړه نه ده شوې، خو کارپوهان وایي د دې عملیاتو په نتیجه کې به په زرګونو کورنۍ بې کوره شي. په اسلام آباد کې کارپوه ایمل خټک وایي د پخوانی فوځي عملیاتو او اړی غړی له کبله په لکونو خلکو کډې کړې وي او د شمالي وزیرستان ممکنه اپریشن به د کډوالو ستونزې لا نورې زیاتې کړي.
د مخ کې چې کله شمالي وزیرستان کې د اپریشن اوازه خوره شو نو سره سره د شمالي وزیرستان نارورو خلکو کډې شروع کړي، بنو ته او نورو علاقو ته تګ غي شروع کړو. نو دغه رنګ دا اوسنۍ چې کوم اپریشن چې کوم کوم چې دي ضروري خبره ده چې فرض وکړه اپریشن کیږي نو د دې په نتیجه کې به خلک بې کوره کیږي. که څه هم حکومت دا چې اشاره ورکوي یا دا خبرې کوي هغه باره کې دا ویل کیږي چې دا پیره به اپریشن د نورو اپریشنونو په شان نه اپریشن اپریشن نو ماته دا سرکاري کې د دې په نتیجه کې به خلک بې کوره کیږي یا خلک به د یې خپل علاقه پرېږدي.
د ایمل خټک په وینا د حکومت لخوا د شمالي وزیرستان اپریشن په نتیجه کې بې کوره کیدونکو ژغورنې لپاره ګامونه په نظر نه راځي. بلې خواته د بې کوره شوو کورونو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې هم دا دریز لري چې لمخ کې نه بې کوره شو کورونا سره مرستې په هغه ډول نه کیږي چې څنګه پکار دي. په خبر کې د یو غیر سرکاري ادارې سرد مرستیال مشر محمد وصال وای کډوالو سره په مرستو کې ډیر چیلنجونو سره مخ دي او امنیت تر ټولو زیاته لوی ستونزه ده.
زه په باندې کوم چک پوسټ دی چې کوم سامان هلته زی هغه بربر هلته کې کوم چې کوم لاره باندې تیریږي لکه موږ چې په انکو کې کار کوو یا موږ په نیو دورانی په صدقه کار کوو نو چې کوم لاره ده هغه ټول لاره چې دی نو پای باندې چک پوسټ دی چې چک پوسټ نه په بل لاره باندې زی هغه هلته کې طالبان دي نو یا چې په انکو کې خاص کر کوم نو ګورو نو هلته کې د شیاو سنی چې کوم هغه دی چې کوم مسلې پیښیږي دا ټول هغه مسلې دي چې هغه موږ د اولنی هغه سره چې کوم سکیورټی ته موږ کوم سکیورټی پارک لا باندې کوم هغه مسلې دي نو اولنی هغه کې ده. دا
غیر سرکاري ادارې سرد مرستې مشر محمد وصال زیاتوی چې مرستندوی ادارو سره د سہولتونو نشواله دي او حکومت هم ورسره مرستې نه کوي. د د پوینا د کیمپونو نه بهر زیات کډوال ژوند کوي او هغوی مرستو ته اړتیا لري خو حکومتي ادارې وای له هر قسمه حالاتو لپاره تیار دي. په خبر کې د قدرتي افتونو نظم ادارې ویان عدنان خان وای په شمالي وزیرستان کې د فوزی عملیاتو فیصله نه ده شوی.
کلم چې اپریشن کیږي نو دا غي باقاعده د مخکې نه دی مونږ ته وای او کچره خدای ما کړ کړ دا اپریشن یاد سي دا غي په نتیجه کې خلک به کور کې دا غي د سیسه د کومک ضرورت دی نو هغه لپاره نه صرف زمونږ اداره موجود ده بلکې د فاټا خپلم یو فاټا ډیزاسټر مینجمنت اتارټي موجود ده د نه علاوه زمونږ د صدا اقوام متحده او نور د
د غیر سرکاري ادارو کارکونکي او کارپوهان وای په دې رستو کې نړیوال مرستندوی ادارو د پاکستان لخوا د مرستو په جواب کې د زړه د خلاصې مرستې نه وکړي. کچری په شمالي وزیرستان کې فوزی عملیات کیږي او خلک بیا بې کوره کیږي نو په کار د حکومت له مخ کې نه دغه چیلنجونه په نظر کې وساتي او په خړ ډول خلکو سره مرستې وکړي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان پپاو کم یو لسو بجو
الوشا پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
پا اوه منتا دا پاسا دو بجو
د مشال ترنا لاندی
پا اتویش منتا کم دریو بجو
پختانه پنړی کې
په اتویش منټه کم سلورو بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو
د سندرو امیل
په اتویش منټه کم پینزو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې او دغه خبرونه چې تاسو د نووس نمونه ورده دا د نن ورځې پوګدو کې له مشال ریډیو څخه اوریدل شي. کچرته زموږ د خبرونو په اړه کوم نظر لري نو کولای شي موږ سره د بلابلو لارو شریک کړئ. تاسو کولای شي موږ سره په ژوندیو خبرونو کې د ټلیفون د لارې راشي موږ ته د هر خبرون چې تاسو خوښي ناخوښه مو هر نظر چې لري دغه په اړه باندې موږ ته وایي هم دا تاسو دام کوشش چې موږ خپل پیغام پرې دی د ایمیل د لارې مخبر کې یا په ویب سایټ کې په فیسبوک کې کچرته لري مشال ریډیو ته لاړ شئ مشال ریډیو ډاٹ کام ویب سایټ ته او دا غزای نه چې موږ سره خبرې وکړي موږ سره خپل تبصره شریکه کړي. استاد سیو رپورټ درورو په داسې حال کې چې شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو خبرې کیږي کارپوهان وایي چې دغلته د تحریک طالبان پاکستان سره به هر میشته ترهګر هم میشته دي. په دوی کې د ازبکستان د اسلامي تحریک ډیر غړي هم دي. ترهګرۍ کې د دې ډلې د رول په اړه بوروال کاکړ رپورټ درورو.
د سیمایزو چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم ترنګي دورسته په لوی شمیر وسلوال د پاکستان قبایلی سیمو ته مخه وکړه چې د حرکت اسلامي ازبکستان وسلوال هم ورسره ملګری وو. د قبایلی سیمو د چارو لا کارپو ایاز خان څخه مې وپوښتل چې حرکت اسلامي ازبکستان ډله کله جوړه شوې وه او مخ یې څه دی. نو هغه وویل چې دا ډله د پخواني شوروي اتحاد د غړو هیوادونو له وګړو څخه جوړه ده.
د حرکت اسلامي ازبکستان ډله 15 کال شاوخوا د ازبکستان هیواد په فرغانه یو سیمه ته په غیر کې راوځین کېدله او د دې مشران هغه دوه کسان وو د طاهر یولداشي او د جمان نمنګانی په نامه چې دا سویل کیږي چې دا دواړه د پخوانی شوروي سور پوز ریډ آرمی د هغه عسکر وو. د دوی عمده مقصد د ازبکستان د ولسمشریا دیکتاتور هم خلک ورته وای اسلام کریموف راغورځول وو او دوی موسلواله مبارزه پیل کړه په هغه وخت کې یعنی د نوې ملسیزې په منځ کې.
ایاز خان وویل چې د حرکت اسلامي ازبکستان غړي د طالبانو د رژیم پر وخت افغانستان ته ولاړل او بیا د طالبانو د رژیم ترنګیدو وروسته د پاکستان قبایلی سیمو ته ولاړل. شنونکي یو خبريال سمي يوسف زيواي چې دا تیری کې طالبان پاکستان او حرکت اسلامي ازبکستان ترمنځ لډیر مدیر رئیس اړي کړي
پدې کې شک نشته چې حاکم الله مسعود سره په تیرو کلونو کې د ازبکستان د اسلامي تحریک د وګړو او مرسته خورا زیاته وه او دوی خورا زیات جنګیالي ورته مهیا کړي دي. هغوی ته د مختلفو بریدونو او حملو چل او طریقې ورښودلې دي. نو زما په خیال داسې بریښي چې دوی اوس د خپل بقا دپاره یو بل ته ضرورت لري. له دې امله اوس دوی ممکن نور هم یو بل ته سره نږدې شوي دي.
سمی یوسفزای وای چې په عربي نړۍ کې د خلکو لیوالتیا د القاعده د غړیتو پر ځای اوس هغو لارو ته اوښتې ده چې په سولیزه توګه بدلون راوستل غواړي.
په عربي نړۍ کې چې تیر دوه کلونو کې کوم تحولات رامنځته شول، نور د عربي ملکونو وګړي دا فکر کوي چې د یو بدلون دپاره، د یو اسلامي نظام دپاره د القاعده یوازینی تنظیم نه ده چې باید دغه سره ملګري شي. تاسو وګورئ چې اخوان المسلمین چې د القاعده یو عادل تنظیم ده، هغوی نن سبا په مصر کې حکومت لري، داسې په تیونس کې او په الجزایر کې او په نورو هیوادونو کې هغه تنظیمونه چې هغوی اکثره د القاعده وګړي د هغو سره تعلق لرلو، هغوی په توفیر سره حکومتونو ته رسېدلي. زما په خیال نور په عربي نړۍ کې د القاعده دپاره د خلکو هغه لیوالتیا او هغه اټریکشن پاتې نه دی، بلکې نور اوس په سیاسي تنظیمونه جوړ شوي دي، خلک هغوی ته ځي.
د امریکا او افغانستان تر څنګ نړیوال ټولنه هم پر پاکستان تور لګوي چې په قبایلي سیمو کې یا د هغوی په وینا د نړۍ پر خطرناکو وسلوالو سترګې پټې کړې دي. خو د پاکستان ځینې چارواکي د داسې وسلوالو شتون مني او ځینې بیا دا یوازې پر پاکستان بې ځای تور بولي.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي.
څه وکړم دغه زباده ورځ راوتلې ما وې څه درک ونی لګ
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلومو چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده او خنیجو ده بل نه داسې ورکه شمیر
پښتنې د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د پلوشه پروګرام تاسو د مشال ریډیو نه هر هفته اوریدل شي د پروګرام د خزو په اړه باندې. اوس تاسو د پولیو د یو کیس په اړه چې د خبر پښتونخوا په ضلع کې راخر شوی یو ریپورت لرو او غلام غوس د دې ریپورت تفصیل دروري.
د خیبر پښتونخوا په تور غر ضلع کې او په باجوړ قبایلي سیمه کې د پولیو دوه نور کیسونه رامنځته شوي دي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د حفاظتي ټکو د محکمې ای پی آی مشر ډاکټر جانباز اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو د دې دوه نوې کیسونو سره په خیبر پښتونخوا کې سخ کال د پولیو د ناروغانو شمیره اتلس ته او په قبایلی سیمو کې د شمیره شپاړس ته رسیدلې ده.
نو دا څرګندوي چې د نوي کیسونو سره په پاکستان کې د کیسونو شمیره 15 ته ورسېده. په خیبر پښتونخوا کې اتلس او په قبایلی علاقو کې شپاړس.
د ماشومانو د روغتیا لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف په پیښور کې د ماشومانو د صحت یو ماهر ډاکټر جمیل په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو مخنیوي یوازې په پولیو ویکسینو نه کیږي، بلکې پولیو د مخنیوي لپاره د ماحول صفا ساتل او د ماشومانو د خوراکي ضرورت پوره کول هم د مور پلار ذمہواری ده.
دا شکار دي چې د پولیو کیسز به مخکې په داسې حالاتو کې راځي چې یا خو به غیته د پولیو ساس کی ورکړي شي نه او یا به د غیب په وجود کې د بیماری د مقابله چوان کمی کاغذ د پولیو ساس کی یو ځل بدل درې درې سکلي نه هغه کې هغه عمره د بیماری د مقابله چوان پیدا شي نه نو په هغه باندې بیا هم لکه د پولیو د مرض حمله پولی شي. پولیو مرض د بچاو د پاره دا پولیو ساس کی ورکول دا ډیر زیات ضروری وګڼو او بل طرف ته د دې ماشومانو چې کوم غذایی ضرورتونه دي دا غي مونږ پوره پوره خیال ساتو چې د دې وجود کې د بیماری د مقابله چوان پیدا شي.
خو د حفاظتي ټکو د محکمې صوبایي مشر ډاکټر جانباز وایي چې د پولیو د ناروغۍ په لړ کې بنیادی ستونزه د امنیت ده.
ګورې دا خو زمونږ بنیادی مسلې دا دي چې د امن او امان مسلې دي، ډایبټیز دی راځي، خلک دی راځي، د دې په وجه د پولیو وایرس سرکولیشن ډېر زیات شوی دی او دا شرم کال دی چې موږ مشکلات پیدا کړي دي. او دا کولمبی دل په خیبر پختونخوا کې د دومره ډیر کیسونه کیږي. نو دا حالات چې د وجه زمونږ په علاقو کې د پولیو کیسونه چې دي هغه زیاتیږي.
په پاکستان کې دا وخت د پولیو د کمپین دریمه ورځ ده. خو د چارواکو په وینا دا تازه کمپین په داسې حال کې ترسره کیږي چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې وسلوالو د وړاندې نه د پولیو په کمپینونو بندیز لګولی دی او هغلته کې د پولیو دا روان کمپین نه ترسره کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو، دولس نیمې بجې کېدونکي دي. د خبرونو سرټکی له منور شاد خبرو.
د نیټو د سیکرټری جنرل اندرس فوګ راسموسن په مشرۍ کې د یادې ادارې یو اعلی سرتي وفد د افغانستان په سفر دی. د کراچۍ پولیس وایي پرونې په فرقیزو الخطو کې ککړ د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکري جنگوي یو مشر حافظ قاسم رشید نیولی. نوموړی په ګڼ شمېر بریدونو کې پولیسو ته مطلوب دی. برطانوي ډاکټران وایي د ملالې یوسفزۍ علاج په مؤثره توګه روان دی او د ملالې د مضبوطې حوصلې له وجې به د هغې علاج لا نور اسان شي. پاکستاني چارواکي وایي سږکال د پشکال سیلابونو په هیواد کې 1545 کسان وژلي او 350 لکه متاثره کړي. امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په هرات ولایت کې د هغه ځوانې خزینه په مبینه توګه د سر غوڅولو غندنه کړې چې د سرګنۍ لخوا د مجبورولو باوجود یې د بدکارۍ نه انکار کړی و. او امریکا کې د نیویارک پولیسو د ترهګرۍ په تور کې نیول شوی بنګلاديشي تن قاضي نفیس عدالت ته وړاندې کړی دی.
لمنور شمو د خبرونو سرټکی اوریدل. اوریدونکو، سرابیا اکرم خان ته غوږ دو چې د پاکستان د نن ورځې د ورځپاڼو د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ ټکی تاسو ته وایي.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په دنیا کې د برازم ایشیا معاشي او اقتصادي اهمیت نه انکار ممکن نه دی. په کویت کې ایشیایي تعاون مذاکرات او سربراهي اجلاس ډیر مهم دی. ادارې لیکي چې د اجلاس نه د پاکستان وزیر اعظم خپل خطاب کې ویلي دي چې برازم ایشیا کې بشمیره مواقع دي، نو د ایشیا مجموعي مفاد له ایشیایي ملکونو ته په هر شعبه کې تعاون پکار دی، ځکه چې ایشیایي ملکونو کې قدرتي وسایل ډیر دي. نو د دې ښه استعمال د خطې غریب ملکونو لپاره د ترقی لارې پرانیستلی شي. ادارې وایي چې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف خیالات په عالمی تناظر کې صحیح دي او رهنمایي کوونکي دي. ادارې زیاتوي چې یورپي ملکونو خپل اختلافات هیر کړل او په یو پلیټ فارم متحد شول او د تجارت په میدان کې ترقی روانه ده. نو د دې رول ماډل مطابق ایشیایي ملکونه دي هم خپل اختلافات هیر کړي او د پایدار امن او تجارت لپاره دي معاهده وکړي. ادارې لیکي چې د تجارت په میدان کې پاکستان د ایشیایي ملکونو ترمنځ د رابطې کار په ښه توګه کولی شي. د مهلوکو اهمیت د پاکستان قدرو قیمت کې اضافه کړې ده او د کراچۍ د تجارتي اهمیت نه هم انکار ممکن نه دی، ځکه چې کراچۍ ته افغانستان او وسطي ایشیا ترمنځ د تجارتي راهداري حیثیت حاصل دی. نو مناسبه منصوبه بندي او تجارتي معاهدو باندې عمل درآمد سره د پاکستان پوزیشن د ایشیا په تجارت کې قائمې دی شي. نو داسې امید کیږي چې را روان سبا به روښانه جنگ. ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې حکومت له طرفه د اولس شخصي ژوند په اړه معلوماتو پورې د سکیورټي ادارو رسایې په حق له د مسوده قانون اپوزیشن او سیول سوسایټي له طرفه کم مخالفت شوی دی. نو دا ښکاري چې دا معاملې په وقتی توګه ځنډیدای شي. ادارې مخکې لیکي چې په جمهوریت معاشرو کې د اولس شخصي ژوند کې مداخلت نه دی پکار او کومله کې ډېری آزادیانې د پاکستان اولس ته حاصل دي، نو د هغې نه د وسایلو د کمی له وجې اولس فایده نشي اخیستی. ادارې چې ترهګري یقینا یو غټه مسله ده او حکومت سره د ترهګرو او شکمندو خلکو د هلو ځلو د نگرانۍ کولو جواز موجود دی. خو دا صحیح نه ده چې په دې صورت کې دی د دې لاندې د ټول اولس نجی گفتگو پیغامونه او نورې هلې ځلې راوستې شي. ادارې اخره کې لیکي چې زموږ رائے ده چې یو ادارې ته په دې تناظر کې په کم حالاتو کې او سمره اختیارات به ورته حاصل وي. دا هم کېدای شي چې دا محدود اختیارات دي صرف په هنګامي حالاتو کې په مخصوص علاقو کې استعمال کړی شي او داغه استعمال د عدالت په اجازت وکړي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خپل یو مقاله کلیکي که څه هم د پاکستان په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې سو واره د ترهګرۍ خلاف پوځي عملیات شوي، خو په ملال یوسفزۍ د طالبانو برید سرګندوي چې دغه سیمې لا هم د ترهګرۍ د خطر سره مخ دي او وسلوال طالبان دغلته کار بیان کوي.
ورځپاڼه لیکي چې دې کې شک نشته چې په سواد کې مور پلار د جنکو د تعلیم په لړ کې د وسلوالو خبرې منلو ته تیار نه دي، خو په ملاله د برید نه پاس د هغې د کلاس زیاتره ملګري سکول ته ناراضي. بلخوا د دې پیښې د نړیوال مخالفت راپارېدلو له وجې وسلوالو طالبانو د خپل دغه برید جایز ګرځولو لپاره څو واره بیانونه جاری کړل. ورځپاڼه وړاندې لیکي په دې کې وروستی بیان چې تیره ورځ وسلوالو طالبانو خبریالانو ته لیږلی، پکې د اسلامي تاریخ ځینې پیښې په رد و بدل انداز کې وړاندې کړی شوې او د هغې په نتیجه کې یې د دغه ناوړه پیښې د جایز ګرځولو هڅه کړې ده. د نړۍ ګڼ شمېر مسلمانانو مشرانو د دې پیښې غندنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي وسلوالو طالبانو په سوات کې د جنکو سکولونه بند کړي وو او د هغې ودانۍ یې په بارود ولوزولې وې. هلته چې کومو خلکو د دوی د خوښې شریعت نه منلو، د هغوی نه یې سرونه غوڅول او بیا یې په چوکونو کې ځوړندول چې چا به یې لاش هم نشو لرې کولی. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د برطانوي خیریه ادارې مشر خبرداري ورکړی چې د پرمختګ باوجود د هیواد کې لا هم 15 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 کال کې د دغه هیواد نه د بهرني ځواکونو د وتلو نه پس د دې ماشومانو د تعلیم په اړه لا نورې اندېښنې شتون لري. ورځپاڼه وایي د افغان کنکشن په نامه دغه خیریه ادارې د 30,000 ماشومانو سره د سکول په لړ کې مرستې کړې دي. د یادې ادارې مشر ډاکټر سارا فین د افغانستان د مستقبل په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. وایي دوی اندېښمن دي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس به د هیواد کې نړیواله دلچسپي ختم شي. ورځپاڼه لیکي افغانستان کې د تعلیم په برخه کې ډیر پرمختګ شوی. د طالبانو په دور کې د سکول په 1 میلیون ماشومانو کې صرف 15,000 جنکۍ وې، خو د نړیوال مداخلت نه پس اوس 8 میلیونه ماشومان سکولونو ته ځي چې پکې 3 میلیونه جنکۍ دي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې افغانستان کې د سولې او جوړجاړي هڅې کېږي، د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس د خانه جنګۍ نه د بچ کېدلو او د امن لپاره یوازنۍ وسیله تعلیم دی چې د دې هیواد نوي کول ته په لازمي توګه ورکړي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو وره خالد شیخ محمد چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 د ترهګرې پیښو تراه یا جوړونکو ګڼل کیږي په ګوانتنامو زندان کې عدالت ته حاضر شوه دي. هغه یو ورځ مخکې تر دې چې عدالت یې محکمې ته نه ورغله، په محکمې کې وویل چې د په نورو ترهګرو پیښو کې هم برخه اخیستې ده. په محکمه کې د دغه پاکستاني الاصل عرب د څرګندونو جزئیات له احمد شیبر څخه اورو.
خالد شیخ محمد چې د سه‌شنبې په ورځ مقدماتي محکمې ته له ورتګ ډډه کړې وه، پرون په پوځي پلنګي جامو کې محکمې ته ورغی. د مدافع وکیل تورن جیس رایټ وویل موکل د جنوا د کنوانسیون له مخې د حق لري چې په پوځي جامو کې حاضر شي، ځکه چې د امریکا په ملاتړ په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د لاسپوڅي رژیم پر ضد مبارزه کوله. خالد شیخ محمد چې د می په میاشت کې په خپلې لومړۍ محاکمې کې ناری وهلې، دا ځل غلی وو. د ده وراره علي عبدالعزیز هم پرون محکمې ته حاضر شوی وو، خو هغه عادي جامې لرلې او د افغانانو خولۍ پر سر وه. په محکمه کې درې تنه نور چې هغوی هم د 2001 کال د سپتمبر په 11 د 3,000 کسانو په وژنه تورن شوي دي، پرون نه تر سترګو کېدل. په مقدماتي محکمه کې خالد شیخ محمد ته اجازه ورکړل شوه چې خبرې وکړي. ده وویل د امریکا حکومت چې د 3,000 کسانو پر وژنه ویر کوي، د هغو زرګونو کسانو او حتی میلیونونو کسانو له امله دې هم غمجن شي چې خپل یې وژلې دي، او د دغه محکمې څارنوال هم د همدې حکومت استازی دی. خالد شیخ محمد د امریکا حکومت تورن کړ چې د ملي امنیت له تعریف څخه په دې ډول ګټه اخلي چې دیکتاتوران د قوانینو د لمنځه وړلو او د خپلو اعمالو د توجیه کولو لپاره له هغه استفاده کوي. د 2001 کال د سپتمبر په 11 ترستانو څلور الوتکې یرغمل کړې. دوی په نیویارک کې د سوداګرۍ له نړیوالو مرکزونو سره وجنګولې، بلې د امریکا پر دفاع وزارت ولوېده او څلورمه یې مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسیږي وغورځېده. شیخ محمد د دې سربیره چې د سوداګرۍ د نړیوالو ودانیو د ړنګولو ادعا کوي، دا هم وایي چې په 2002 کال کې په پاکستان کې د امریکایي خبریال ریچارډ پیرل سر پرې کړی دی، او په 1993 کال کې هم د نیویارک د سوداګرۍ په نړیوالو ودانیو کې بمونه ایښې وو چې شپږ تنه هغه مهال پکې ووژل شول. شیخ محمد چې خپله یو پاکستانی انجینیر دی، په کویت کې زیږیدلی او په امریکا کې زده کړې کړي دي. د دې د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن یو نږدې ملاتړی او سلاکار وو. که په محکمه کې دا ثابت شي چې خالد شیخ محمد او ملګری چې اوس د ګوانتنامو په زندان کې بندیان دي ګناهګار دي، نو دوی ټول به د مرګ په سزا محکوم شي. اوریدن کو پیخور کې افغان زده کوونکي د ربړو او اوبو دریړو او اوبو خرڅولو په مزدوري د تعلیم اسانه پیدا کړي. دوی په ربړو او ستونزو کې ژوند کوي خو د چارواکو په نه بیا هم مېری زده کړې کول غواړي. اوس چارواکي وایي چې په پیخور کې چې کم سکولونه دي د افغان کډوالو، نو هغه به سره په دې خاطر دی یو ځای شي چې هغه کې ځینو سکولونو کې د تعلیم معیار ښه نه دی او ځینو کې د زده کوونکو شمیره کمه ده. اسرار اتل یې په اړه رپورټ لري.
پیښور کې د افغانستان د تعلیم د وزارت نمائندګۍ فیصله کړې چې هغه مکتبونه دې د نورو سره شریک کړي شي چې د محصلینو شمیره پکې د 200 نه کمه ده. د وزارت په وینا د دغه فیصلې مقصد افغانانو ته د ښه او معیاري زده کړو اسانه برابرول دي. دا چې دغه فیصله نور سلامونه لري. پیښور کې د افغانستان د تعلیم د وزارت نماینده هدایت غنی مشال ریډیو ته وایي،
موږ دا تصمیم ونیولو چې لا اقل د کورس او د یو مکتب فرق وشي. موږ داسې مکتبونه دا اوس لرو چې په هغه کې پنځه دېرش کسه څلوېښت کسه شاګردان شته. یو تعمیر په 20,000 روپۍ باندې نیسي، یو پنځه کسه معلمانو ته 3,000 روپۍ تنخواه ورکوي او په دې پسې د ګاز بل او د برق بل هم راوځي. نو د ډېر څلوېښت کسه شاګردانو نه به دا فیس څنګه پوره کړي؟ او هغه معلم ته چې 3,000 روپۍ یا 2,500 روپۍ یا 1,500 روپۍ دوی معاش ورکوي، هغه به په کوم آمادګۍ باندې سنکس ته د یو معلم په حیث باندې ودرېږي او هغه ته به تدریس وکړي؟ د دغې ملحوظات د معرف د بهبود او ښه کیفیت په خاطر موږ دا تصمیم ونیولو چې
د دوی زیاتوي چې ستړي او زوریدلي افغانان بچي د ریړو او اوبو خرڅولو په مزدورو کې دغه زده کړو ته پیسې پیدا کوي، د معیاري تعلیم حقدار دي.
او په څنګ کې دا هم په زغرده سره ویلی شم چې د موږ دغه بچیان فیس په ډېر تکلیف پیدا کوي. اوبه خرڅوي، پولې خرڅوي، اریړې په مخ کې دي خو هغوی فیس تهیه کوي. نو لا اقل چې تعلیم د پیسو په مقابل کې دغسې تعلیم خو زما بچي ته ور انتقال شي چې لا اقل د هغه مور پلار وروسته د 12 کالونه د هغه ثمره او نتیجه خو ترلاسه کی کنه.
دوی دغه لړکې د مکتبونو تړلو کومه جبري فیصله نه لري. پیښور کې د افغاني لیسو مدیران د معیاري زده کړو د پرمختیا دغه قدم سره ملګری دي. د بی بی مریم لیسې مدیر امان الله ناصر مشال ریډیو ته وی،
دغه د تعلیمي نظام د پیشرفت او د پرمختګ په خاطر باندې دغه څه تصمیم نیول شوی دی. د معرف نمائندګۍ ده، د پوهنې د وزارت نمائندګۍ ده. دوی دا نیولې چې ځینې مکتبونه د سې دي چې په پارک سنف کې پارک ټولګي کې مثلا پنځه او شپږ شاګردان دي، ټول شمیر 200 ته نه رسیږي که نه. نو هغې په ځای باندې ښه دا ده چې د نورو مکتبونو سره یو ځای شي. کوم ځای کې چې امکانات وي او مکتبونه په خوښه وي او هغې سره دا مکتبونه یو ځای شي، نو دا ښه خبره ده.
دوی زیاتوي چې په خوښه د مکتبونو شریکېدل دوی د معیاري تعلیم اهدافو ته رسوي.
مکتبونه چې هغې مشکلات لري او نور مکتبونه تې لري او رښتیا هم واقعا هم به نور مکتبونو ته نه شي تللی، بیا په هغې باندې دومره فشار به انشاءالله نه. موږ کوشش کوو چې د هغې هلته پاتې شي او مشکلات یې حل شي. یعنې دا داسې نه ده چې تعمیلی او جبری مسئله نه ده. هلته چې ممکن وي، هلته چې د ښه نظم په خاطر باندې کېدای شي چې سره مکتبونه یو ځای شي، نو دا به ښه خبره وي.
پیښور کې د باختر عالی لیسې مدیر زبیر خان سایر وایي، هغه مکتبونه چې کم زده کوونکي لري د معلمینو معاش نشي پوره کولی. بلخوا د وزارت په دغه قدم د معیاري تعلیم د لارې دوی په انجینرانو او ډاکټرانو پیدا کولو د هیواد محرومۍ لري کولی شي.
درې سوه شاګردان لرم، تاسو باور وکړئ چې زه خپل مصارف نشم پوره کولی. نو دغه مکتبونه چې سل کسه لري دې ته به ډېر مشکل وي. دا موږ سکلې په مجلس کې مورتلې مشورې به سره وکړو، جرګې به سره وکړو، دوه مکتب به یو ځای شي، یو به مدیر شي، بل به سرمعلم شي. ماسک به ورته تعین شي، معلمان په کمبوتو د هغه بل مکتب د دې سره یو ځای شي. که چېرې دې تعلیم یافته شي او موږ په خپل ملک د دې شاګردان خدای مهربان ده، ډاکټران، انجینران، پیلوټان او نور نظامي کسان جوړ شي، ولې به پردوی ته ضرورت وي؟
د افغانستان د تعلیم د وزارت د نمائندګۍ او د مکتبونو د مدیرانو په وینا، په داسې وخت او حالت کې چې افغانان بې کور او ستړي دي، د ښه تعلیم په ترلاسه کولو نه یوازې د قرار ژوند ساتونه خپلول شي، بلکې د افغان وطن په ودانۍ کې هم خپل برخه کردار لوبول شي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال رادیو.
اردن کول امریکا څخه خبرېدونکو مجلې فارن پالیسی لیکلي چې پر بهرنیو پوځیانو د افغان ځواکونو لخوا د بریدونو لوجې باید د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې او اعتبار تر دې حد خراب نشي چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې شریک کار باندې اغیز وکړي. د دې مقالې غټکی اورو. فورن پالیسی مجله لیکي چې د افغان ځواکونو په ډزو یو کال کې 55 بهرني پوځیان وژل شوي دي. مقاله کې راغلي چې د کار لاوار د مخه د بهرنیو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ باور ته زیان اړولی او که کابل او واشنگتن د مسلې ته کوم حل راونه باسي نو کېدای شي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د زر وتلو په ترڅ کې د بهرنیو ځواکونو پر پالیسۍ اثر وکړي. خو فارن پالیسی مجلې لیکلي چې پر بهرنیو پوځیانو د افغان ځواکونو د بریدونو مسلې ته حل راوستل اسانه کار نه دی. طالب و سوال دا وکړي چې دوی به افغان پوځ کې خپل کسان ورننوستي. ځینې څېړونکي بیا وایي چې د دې یوه وجه په تیزی سره د افغان پوځیانو بړتي کول او ډیرول دي. دا شمیر د 2009 کال د مارچ په میاشت کې 1,03,000 و، خو د 2012 کال په مارچ کې 3,50,000 ته ورسید. په مقاله کې راغلی چې د پوځیانو په بړتي کولو باید له ډېر پامه او د هغوی د مخکیني ژوند ته باید سمه کتنه وشي، ځکه چې امریکایي چارواکي وایي د دې بریدونو 25% برخه په افغان پوځ کې د یاغیانو د ننوتلو سره تړلې ده. فارن پالیسی مجله لیکي چې د دې بریدونو وجه که هر څه وي، اوس د مسلې د حل کولو ضرورت دی. امریکایي او افغان پوځیانو د دې کار لپاره ځینې ګامونه اخیستي. په دې کې ځینې داسې خبرې دي چې موخه افغانستان کې د جنګیدونکو پوځیانو خلاف د بریدونو مخنیول او نور یې مخکې له مخکې د دې مخنیوی کول دي. په مقاله کې راغلي چې ناټو د خپلو پوځیانو د حفاظت لپاره ځینې نور پوځیان ګمارلي چې د دوی د څوکیدار په شان کار وکړي او د افغان ځواکونو پر مشکوکو حرکاتو به نظر ساتي. خو فارن پالیسی مجلې لیکلي چې کېدای شي دا کار افغان پوځیان خپله بې عزتي وګڼي. د مجلې په وینا یو بل ډېر مهم کار دا شوی چې بهرنیو پوځیانو لپاره یو داسې کارډ چاپ شوی چې په هغې کې د کلتوري حساسیتونو په اړه لږې خو مهمې نقطې دي. د دې لارښود مقصد دا دی چې بهرني ځواکونه د افغانانو په کلتور او رواجونو ښه پوه شي او په دې توګه د دواړو پوځیانو ترمنځ د غلط فهمیانو مخه ونیول شي. فارن پالیسی مجلې لیکلي چې افغان چارواکو هم پر بهرنیو پوځیانو د بریدونو د مخنیوي لپاره ډېر ګامونه اخیستي چې مهم یې پر ځینو پوځیانو ډېر پام ساتل دي. په نوو بړتي کېدونکو او بړتي شوو پوځیانو جاسوسان لګول شوي، هغوی ته یا خو د ټلیفون لرلو اجازه نه ورکول کېږي او یا یې هم ټلیفوني خبرې څارل کېږي. پر هغه پوځیانو چې کورنۍ یې پاکستان کې دي سخت نظر ساتل کېږي او ځینې نور چې په پاکستان کې کورنۍ ژوند کوي له پوځه وتلي او یا یې کورونه افغانستان ته ور وړي دي. په فارن پالیسی مجله کې راغلي چې دا لا نه ده معلومات چې سره له دومره تدابیرو به هم د افغان ځواکونو لخوا پر بهرنیو ځواکونو بریدونو کې کمی راشي او کنه، خو د دې بریدونو له وجې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې پالیسۍ کې بدلون لکه د امریکایي ځواکونو په بیړه ویستل او یا هم د امریکایي سلاکارانو او تربیه کوونکو پوځیانو کمول د افغانستان او امریکا دواړو لپاره ښه نه ده.
پښتانه څوک دی او له کومه راغلل؟
په دې کې شک نشته پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي.
په خوا تر دې چې آریایان افغانستان ته راشي، په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادیږي.
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدل شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا او نور د مشال رادیو په اونیز خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اورېدلای شي.
رودونکو تاسو مشال ریډیو ری په خیبر پښتونخوا کې پېښور کې د شیرپا او آفتاب احمد خان شیرپا لخوا یو نوی پارټي جوړه شوې ده. د دې پارټي نوم یا ګوند نوم قومي وطن پارټي ښودل شوی او د آفتاب شیرپا په وینا هغه غواړي چې د پښتنو خدمت وکړي. د دې لار خالد خان پی رپورټ لري.
دغه د لاسونو په پلاکا او ملي ترانه کې د پیپل پارټي شیرپو ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو د خپل ګوند نوی بیرغ اوچت کړو او د ګوند نوم یې قومي وطن پارټي په دې غرض کې خو چې د پښتنو په سیمه کې امن او د پښتنو اتحاد او ورورولې لپاره به کار کوي. په خبر کې د خپل ګوند صوبایي او مرکزي شورا ګډه غونډه کې د یو قرارداد په لار د پاکستان پیپل پارټي شیرپو نوم قومي وطن پارټي او د دې بیرغ کې د شین رنگ په ځای پین رنگ خوښ کړی شو
مونگا نن را یوزے شویو او دا فیصلہ مکڑا قومی وطن پارٹی دا ہر یو کارکن دا فیصلہ دا مونگا دا سیاسی پارٹی
آفتاب شیرپوز یا تکڑا چې د ګوند نوم بیرغ او تګلار بدلول د وخت ضرورت و ځکه چې د پښتنو په سیمه چې څومره وینه توی شوې ده د هغې دپاره په صحیح معنو کې چا هم آواز نه دی اوچت کړی. ده وویل چې د نوې ګوند لومبۍ ترجیح به په سیمه کې امن راوستل وي او د دې دپاره به دوی د افغانستان قبایلي سیمو سویلي او قطبي پښتونخوا سیاسي مشران را بیداروي.
روم بنے آغاز پدے خطہ کے امن زما پخیال پختنو ماندے چرا کم تکلیفات کم مصیبتوں سنگ چے پختانا در پدر دی دادا وقت تک آزادا چے مونگا بے حیثیت یو سیاسی پارٹی دا امن دا پارا پلیو کردار ادا کو.
آفتاب شیرپو اویل چې قومی وطن پارٹی با د پختونخوا ترخه گرے زکل سیمو کې د بیا ودانې د پاره کار کوي او په خصوصي توګه د علم رڼا او قلم پیاوړتیا د پاره با ګامونه اخلي. د ملالا یوسفزی د پښتنو انجنونو د تعلیم سفیره وګرځوله او وی ویل چې د دوی ګوند د ملالې د روحیت د پاره دعا کوي. آفتاب شیرپو په سیمه کې د ترخه گرے په سخت ټوکی کې غندنه وکړه او وی ویل چې صرف فوزی عملیات د دې حل نه دی او د دوی ګوند به په سیمه کې د امن راوستلو دپاره سیاسي لار خوښوي.
زور مجمد کو او دے خطہ کے دا مسئلہ مونگا واڑو چھے دا سیاسی حل پذری ہے دا مسئلہ دے حل شد زکا چھے فوجی
آپریشن دا یادونه دا پاکستان پیپل پارٹی سرا دا اختلافات وروستو آفتاب احمد خان شیرپو په 2001 کې خپل ډله د پیپل پارٹی شیرپو په نوم ساز کړه او 12 کال پس یې خپل دغه ګوند ته د قومي وطن پارٹی نوم ورکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
اوریدونکو پیښور کې پولیسو ډیر داسې کسان نیولي چې غیر رجسټر سیم کارډونه یې کارول. د چارواکو په نه بخنه غړم چې غیر رجسټر سیم کارډونه یې خرڅول. د چارواکو په نه غیر رجسټر سیم کارډونه نه یوازې په ترهګریز کړنو کې کارول کیږي بلکې سیمه ییز مجرمین هم ته د جرمونو په لړ کې ګټه اخلي. په دې اړه درته انیسا اجمل یو رپورټ لري.
د رپورټونو تر مخې د پیښور پولیسو پاشنغره کې د یو داسې ډلې غړي نیولې دي چې غیر رجسټرډ او غیر قانوني سیمونه به خرڅول. پولیس وایي دغه شپږ تنه هم نیولې دي چې ورسره 400 سیمونه موجود وو. رپورټونه د پولیسو له خولې لیکي چې دغه تن سره جالي شناختی کارت وو او ډېر زیات سیمونه یې کارولې دي او په مختلفو خلکو یې خرڅ کړي هم دي. په دې وروستیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي وو هر هغه کس چې غیر رجسټرډ سیمونه استعمالوي په فوري توګه دي رجسټر کړي ګني دای خلاف با کاروائی کولی شي. خو عبدالرؤف چې په خبر کې د موبایل او دکان دی او سیمونه هم خرڅوي وای او څوک غیر رجسټر سیمونه نشي اغستلې. خو ډیر خلک داسې شته چې د خپل خپلوانو په ذریعہ سیمونه واخلي او بیا یې غلط کړنو کې کاروي.
موږ نه چې څوک سیمه دي کنه هغه زر خپل اوریجنل شناختی کارت هغه نه بعد هغه موږ د خپل موبایل نه دی ډاونلوډ کوم سیمه کنه هغه نه هغه نمبر څنګه شناختی کارت نه سي او د موبایل نه نو هغه نه بعد چې هغه
د عبدالرؤف دا خبره مو چې کله د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی یو مشر مخې ته کېښوده نو نوموړي د مصروفیت له وجې خبرې ونه کړې. خو بلخوا د پیښور د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید وایي د امنیت لپاره په نورو خطرو کې غیر رجسټرډ سیمونه یو لوی گواخ دے.
ہر قسم ایکٹیویٹی ہوئی کا نا خاص کر کرائم اور ٹیررزم دیکھیے کمیونیکیشن دا ڈفرنٹ پارٹیز مینس کے آر ڈے کروشل ہوئی بغیر دا انفارمیشن اور کمیونیکیشن دا ایکٹیویٹی چیزن اور ہمیں شکی جائے نو دی ہمیشہ دا ہوئی چیز ٹائمنگ مائمنگ مقرر کئی اور انفارمیشن کے پاس کئی نو تھرو موبائل ٹیلی فون زبانے کئی اور اگر موبائل ٹیلی فون دا انشور کئی چانون کے نوی چاہیے سبانی ولکی دے نشی
ملک نوید سیاتوی چې اکثرا ترهګر سیمونه د استعمالولو رستو او غرزوی چې رسته د لارو یا بل ځاینا خلک روچت کړي او استعمالول یې شروع کړي چې ور سره د بل ژوند هم په خطر کې شي.
من خلک دا وږي چې ټلیفون چا نه پټ کړي او ټلیفون به یې استعمال کړي، دنا ور چې خلک چې بندي یې او ټلیفون چې دنا دوه ورځې کې دی استعمال کړي خپل دغه تا خپل مقصد تا یا کرایم په کیو کې اسو کې بس غو غرزي نو ول پیس کې کې نه تا نو دا نه څه دی زیرو خیران دی
د ویکیپیډیا تر مخه د باندې لحاظ سره موبایل استعمالونکو هیوادونو په قطار کې پاکستان په اتم نمبر دی. یاد دی وی چې د پاکستان حکومت په اکثر موکو موبایل سرویس لدې لقبله بندې کړي چې تر هغه د دغه موکو نه ګټه پورته نکړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صاف اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د وزیرستان په اړه یو رپورت. وزیرستان کې د مسلسل ښکار له وجې د بیلابیلو نایاب او مرغیو او ځناورو نسل مخ په کمیدو دی. ځایي خلک او چارواکي وایي چې وخت دغلته ګڼ ښایسته مرغان او ځنګلونو کې ځناور وو چې اوس 80% مرغۍ کمې شوې دي او ځناور هم مخ په ختمېدو دي. زموږ همکار په دې اړه رپورت لري.
د ځنګلاتو محکمې چارواکي وایي چې په سپرلی او په خزان کې به د شمالي وزیرستان ایجنسۍ په لاره د چین او د روس سایبیریا علاقې څخه کمې مرغۍ راتلې. په هغې کې نن سبا تر 80% پورې کمی راغلې ده او د غلطه ډېر ښکار کوونکي دا خبره کوي چې پخوا به د شمالي وزیرستان ایجنسۍ شوال، رزمک، خیسور، منظرخیل او شیره تله کې به نه یوازې د مرغانو بیلابیل نسلونه بلکې ګڼ شمېر ځنګلي ځناور هم لیدل. خود دوی په وینا په 13 لسیزه کې دغه ځنګلي ځناور په نظر ناراضي. د شمالي وزیرستان ایجنسی شیراتلا چې 2.5 زره اکړه پراخه صحرا لري او په خوا کې د کیتی دریا هم بهیږي، د مختلف ډول مرغانو د پاره د خوښې ځای ګڼلې شي او د غلطه خصوصا د بټي روخ کار په لویا کچه سره کیږي. د دې سیمې اوسیدونکي رحمت الله وایي چې اوس د زیات ښکار له وجې د مرغانو او د وړې مرغۍ نسلونه په کمېدو دي.
سری دی زرزرا کی دی میرا کوچه وتا وی مختلف مختلف مرغش تا بکشه مکش خلک ډیر زویت دا وس کمای داس پک شروع هي چې ار سړی لکه شکور کو ار سړی روان می چې په ټپ کولی چې په چر دور ولي.
اجاز خان وای چې ډیر پمینا باندې د مرغیو ښکار کوي. د غلطه موجود د مرغیو مختلف قسمونه او د اغه ښکار په اړه مشال ریډیو تا وای
لاسو تکو لاشی چیز دا شکور که باتیر غاد پورا میج دی کازه و لگوی دی سنزر غاد پورا میج لیم و لگوی دی بی پا غوڑا و دانیر واری مرغی چی آغا میج بی پا منی چر و پا چر دور منده ولی مختلف کسم مرغی دی چی بداش سیسه دی سنزری بابوغی شنیک و تار زرک دبار باتیر زرزرک سره لگر کی سیڑک بلبل سهار بلبل کوټی چرګ زیړبوغ سیسه خو میز مروی خو د سنځری زر کې دغه د ونسی بیا دغه نمیش خرڅوي په دغه لکه نن سبو د زر کې چک کې ماته.
د پاکستان په بندوبستي علاقو کې د وایلډ لایف فنامه اداره چې د ځنګلي ځناورو او مرغانو حفاظت کوي او بقاعده قوانین لري خو دغه محکمه په قبایلي سیمو کې وجود نه لري، نو ځکه د غلطه هر ډول ښکار په آزاد مټ سره کیږي. ملوک خان چې په بنو کې د ځنګلاتو محکمې افسر دی وایي چې په شمالي وزیرستان ایجنسی مختلفو سیمو کې قیمتي ځنګلي حیات شتون لري خو که څه هم د دوی واک د غلطه موجود نه دی خو په مقامی آبادی کې دولت کولی شي چې د ځنګلي حیات د بچاو دپاره کمیټې جوړې کړي او دغه خلک د دې په اهمیت باندې پوهه کړي.
نقشه چې کیم وی کابل مرخور ورته ویر سلیمان مرخور یوه لکه نه بل لکه ته ویتل په دغه فاټه ایریا شمالي وزیرستان شمالي وزیرستان چې کیم د رزمک د شاول یا دا وغیرہ علاقې دي دا ډېر گرین علاقې دي او په دغه شدا مرخور یو وخت شو خو ختم شو دا به ته شکار دی وجنه لیپړه چې چیتا میلور ته وی دا غاشتا پشه زنگلی بلی چکیم دو وائلڈ کیٹ دا غشتا پشه زیوت نا زیوت پوٹینشل چکیم دا پا وزیرستان علاقه شوی دا دی پریڈیٹر دا چکیم شکور والا ایغا دی دا مرغونش بیو مکامی دی و یو دی نکل مکانی والا چه میر حجری پرینده ارتوی حجری پرینده دی سنٹرل ایشیا سٹیٹ نرسی انڈو پاک دا پا دیر لیار بنی تیره ری افسوس سراویو چه ایسا پیره پا فاتر شه دی میر دیپارٹمنٹ چار ندو شری کریه که فیلحال سدس که قوانین وغیره نکی ارتا جوڑا چه دی کمیونیٹی بیسٹ منیجمنٹ وائلڈلائف ختمولے پفاٹش لگیا دا چھے داغا میر دے دغی تدارکو کی چھے پا کنزرویشن شے میش خلق شامل کی
دا زنگلاتو محکمے چارواکی وائی چھے نیوازے شمالی وزیرستان بلکہ پٹولو قبائلی سیمو کے کہ دا زنگلی زناورو او مرغانو دا حفاظت دا پارا سا گامونا پورتا نشی او پا دے کے مقامی خلق استعمال نشی نو پراتلون کی سو کالونو کے بعد مرغی دیر نسلونا ختم شی
دا مشال پنم فادی نمبر خپل پیغام ریکارڈ کړئ
ہلو
السلام علیکم
دا مشال
ریڈیو
00 202 22 11 22 پندور پیغامونه تبصرې ټوکې شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.